السلام علیکم ستړي مشاهده مشال ریډیو خبرونه اوري وخت ماسپخین 3 بجې دی د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم په خبرونه کې به درته د قبایلی سیمو ترڅنګه د پاکستان د نورو برخو او افغانستان ریپورتونه وړاندې کوو هفتوار پروګرامونه پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل هم د روانې غړې برخه ده خو په سر کې به د ګلیاز د دې سات تازه خبرونه واورو
مننه منور شاه لومړی د خبرونو سرټکی په کوټه کې نن نامعلومه وسلوالو د یو اډیشنل سشجن په شمول درې کسان په ډزو وژل دي په افغانستان کې دوه بیلابیلو پیښو کې 15 استرالیایي اسکر وژل شوی او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د ایراني مشرانو هغه سرګندونی قهرجنې بللي چې د يهودانو له نسل کوشي او د اسرایلی وجود له حق انکار کوي اوس د خبرونو تفصیل په کوټه کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو اډیشنل سیشن جج د هغه ډرایور او ساتونکو په ډزو وژل دي رپورټونه وايي جج ذوالفقار نقوی په خپل ګاډي کې په منیر منګل سړک له کوره دفتر ته روان وو چې نامعلومه وسلوالو وژلو د کوټه د پولیسو مشر میر زبیر محمود میډیا ته ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي
سهار اتو بجو ته نږدې اډیشنل سیشن جج ذوالفقار نقوی له خپل کور څخه د سیشن کورټ خواته روان و چې له کور سره نږدې د اورګاډي له پاټک سره پر موټر سایکل سپرو کسانو پر ډزې کړې په دې برید کې په خپل جج د هغه محافظ او موټر چلونکي درې واړه په هغه ځای ووژل شو
د ذوالفقار نقوی تعلق د شیا مسلک سره وو په بلوچستان کې وخت په وخت په فرقه ایزو نښتو کې هدفي وژني رامخته کیږي په افغانستان کې دوه بیلابیلو پیښو کې 15 استرالیایي اسکر وژل شوي د استرالیا وزیر اعظم دا د افغانستان د جنگ د پیل نروستو د دغه هیبات اسکرو تر ټولو لوی مرجوبله بللې ده د فوج وینا ده چې د افغان ملي اردو په جامو کې یو وسلوال درې استرالیایي سرتیری په اورزګان ولایت کې د چهارشنبه په ورځ وژلي بریدګر د پیښې ځای څخه تیختکی بریالي شوي دا د ځواکونو دننه د بریدونو لړۍ تازه پیښه ده چې افغان امنیتي ځواکونو جامو کې کسان په بهرني ځواکونو بریدونه کوي یو بل پیښه چې د زیارت په ورځ هلمند ولایت کې رامنځته شوه دوه استرالیایي اسکر د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي د هلیکاپټر د عملی یو کس په پیښه کې ژوبل شوی هم دی د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترس کې د شپږو وسلوالو مخالفینو د وژلو خبر ورکړی د یاد ولایت امنی قومندان دولت خان زدران وای چې یاد عملیات ملي پولیسو د خو شمند ولسوالۍ د ګل رحمان په سیمه کې ترسره کړی دي جنرال دولت خان زدران وای چې د خوشمند ولسوالۍ ملي پولیسو د ځینو رپورټونو په اساس تیر شپه په دغه سیمه کې شپږ وسلوال مخالفین د یو کمین په ترس کې وژل دي د دغه پیښې په تړاو تر دې مهاله وسلوالو طالبانو سندي ویلي اخوا د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د پاسون کوونکو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او یو ژوبل شوی دی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل له خپل دندې ګوښه کړې د افغان ولسمشر د دفتر نه خپور شوی یو بیان کې ویل شوی نوموړی به په نږدې راتلونکي کې په یو بهرني هیواد کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکل شي د ولسی جرګې غړی عبدالقادر قلاتوال پرون ویل دوی ته دا ویل شوی چې ولسمشر حامد کرزی به د دفاع او داخله چارو وزیران هم په راتلونکي ورځو کې ولسی جرګې ته د رای د ترلاسه کولو لپاره وروپیژني د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورونو چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدی په روانه میاشت کې د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر ولسی جرګې له اعتماده ویستل او د دې دواړو وزارتونو ختم کړل شول د پیښور پولیس وای د پښتو ژبې هنرمند غزاله جاوید د وژنې په تور یې د هغې خاوند جانګیر خان نیولې دی د پیښور ښاروالۍ د پولیسو مشر آصف اقبال مشال راډیو ته وویل چې د غزاله جاوید خاوند به عدالت ته وړاندې کړي او پلټنې به یې پیل کړي دې زیاتوي
دا هغه مين لیکي چې جوابدارو ریکیوز ملزم جانګیر شبکا خاوند مو نو هغه رښو
د پښتو ژبې ځوان هنرمند غزاله جابید او داغي پلار د جون میاشتې په 13 نیټه وژل شوی وو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون تهران ته د خپل لومړی سفر پر مهال په خپل وینا کې د ایراني مشرانو هغه سرګندونی قهرجنی وبللی چې د يهوديانو له نسل کشي او د اسرایلی وجود له حق انکار کوي. د زیارت په ورځ په ایراني پلازمینه تهران کې د غیر وابسته هیوادونو تنظیم سرمشري زتا بان کی مون ویل د ملګرو ملتونو د یو غړي لخوا د یو بل غړي هیواد تباه کولو د لکه او غواخ هیڅ د منلو نه ده. بان کی مون زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د یو غړي د وجود نه د وجود حق نه انکار او یا ورسره نسل پرستی کول په مکمل توګه غلطه خبره ده. بان کی مون په ایران زور راوړو چې د ملګرو ملتونو قراردادونه عملی کړي او د یورینیم غنی کولو کار دی بند کړي. د مصر ولسمشر محمد مورسی شام یو جابر رژیم په توګه غندلې دي او په جنگ ځپلي هیواد کې په پورم نه ډول د جمهوریت انتقال غږ یې کړی. په تهران کې د غیر وابسته هیوادونو د تنظیم سر مشري زیته د زیارت په ورځ په خپل وینا کې محمد مورسی په شام کې د تشدد د مخنیوي لپاره د فعاله مداخلت غږ کړی. د الجزیره ټلویزیون د رپورټ تر مخه د محمد مورسی سرګندونو د شام پلاوی راوپارول او د غونډې ځای نه ووتل. دا د مصر د ولسمشر ایران ته په درې لسیزو کې لومړی سفر دی. مصر او ایران د شام د شخړې په اړه بیل بیل نظرونه لري. ایران د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم مرسته کوي چې علوي شیا ټولنې مشري کوي، بلخوا مصر په شام کې د سنی یاغیانو سره د مرستو خبره کړي چې غواړي حکومت رانسکرو کړي. دا د محل د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د ګلیاز نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. د رواني غړي په خبرونه کې مو دغه سره شامل کړي. په کوټه کې د یو جج په ګډون نامعلومه کسانو درې تنه وجلی. د کوټه د پولیسو مشر میر زوبیر محمود د پیښې په اړه وایي،
صبح 8 بجې کې قریب هماري اډیشنل سیشن شهید وګه.
د افغانستان د غزنی د ولایتي شورا مشر وسلوال برید کې وجل شوی. په دې اړه د غزنی ولایت د والی ویاند مشال ریډیو ته ویل،
رئیس شورا ولایتي د غزنی د کور په طرف روان و، مسلح نفر له لوري شهید شوی او ورور یې
رسمي
و ډېر شدید هغه مړ شوی.
او د دې غړې په دویمه نیمایي کې هفتوار پروګرام پښتانه په نړۍ کې به واوري چې په تاریخ کې هندستان ته پښتانه څنګه لاړل.
شاهجهان بادشاہ هغوی ته امر وکړو چې تاسو قبل شئ چې نوې خار آباد کې پښتانه وو دي، بهادر خان او دریا خان دا نومونه یې ونو.
او په روښانه مستقبل کې مو خبرو چې د تعلیم ترڅنګ هنر څومره ګټور دی.
زما پښتانه وروڼه که دې طرف ته ټیکنیکل مایند وي او دې طرف ته راتلل غواړي، نو زه هم چې دا ډېر بهتر او ډېر د عزت کار دی. ډېرو کارونو نه ښه دی، ښه کافي آمدن پکې شته دی.
د دې هر څه اورېدلو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته وګورئ چې هر ورځ د سحر نه بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. په کوټه کې وسلوالو نن سحر د کوټه سیشن کورټ د جج په شمول درې تنه وجلې دي. پولیسو پیخه هدفي وجنه بللې ده. سیشن جج ذوالفقار نقوی چې تعلق یې له شیا مسلک سره وو، د وجلو مسؤلیت یې لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه ده. خدای نور ناصر پرې نور تفصیل راکوي.
د کوټې په منیر منګل سړک د پنځمې په سهار وسلوالو پر یو موټر ډز کړي چې د پولیسو په وینا د کوټې د سیشن کورټ اډیشنل سیشن جج ذوالفقار نقوی له خپل محافظ او موټر چلوونکي سره یو ځای وجل شوی. تر پیښې وروسته د درې واړو مړي د کوټې سیول روغتون ته یوړل شو. په همدې روغتون کې د پولیسو مشر سی سی پی او میر زبیر محمود د پیښې په اړه رسنوالو ته وویل،
صبح 8 بجې کې قریب
سهار اتو بجو ته نږدې اډیشنل سیشن جج ذوالفقار نقوی له خپل کور څخه د سیشن کورټ خواته روان و چې له کور سره نږدې د اورګاډي له پاټک سره په موټر سایکل سپرو کسانو پرې ډزې کړې. په دې برید کې په خپل جج د هغه محافظ او موټر چلوونکي درې واړه په هماغه ځای ووژل شو. د پولیسو د یاد مشر په وینا د یاد پیښې د پلټنو لپاره دوه بیل بیل پلټون کې ډلې جوړې شوې چې د خبرې ډیر ژر به په پیښه کې کال کسان ونیسي.
ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے
ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہم پدٹھنے کبھی ایس ایس پی سی آئی اے جلا پدٹھنے کبھی نو کد خدا خوش ہوا ہم مجھ تر ملزمان پوری ضرور رسیشو
ملزمان تک ضرور پہنچیں
سیشن جج ذوالفقار نقوی چې تعلق یې له شیعه مسلک سره وو د وژلو مسؤلیت یې لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی خو تر دې وړاندې د هغو ټولو پیښو مسؤلیت چې پکې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي کسان په نقشه کېږي لشکرې جنگوي وسلواله ډله پر غاړه اخلي بلې خواته بلوچستان بار اسوسیشن د دې پیښې پر ضد د ټولې صوبې په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
پختو وای مشال ریڈیو وار
او اوس ورزو افغانستان ته د غزنی ولایت د ولایتي شورا مشر او د هغورور تیر ما خام په یو وسلوال برید کې وجل شو دي په دغه برید کې چې طالبانو یې پړه پغاړه خسته د ولایتي شورا د مشر یو تن محافظ هم زخمی شوې ده زموږ همکار سید شاسقیم یې په اړه نور حال راکوي
وسلوال برید تیر ماښام د غزنی ښار په نوابات سیمه کې د غزنی د ولایتي شورا د رئیس قاضي صاحب شاه په موټر وشو چې له امله یې دی او یو ورور یې ووژل شول او یو تن ساتونکی یې ژوبل شو د برید پر مهال د ولایتي شورا رئیس له دفتر څخه کور ته روان و د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې له پیښې سمدستي وروسته سیمې ته پولیس رسېدلي خو وایي برید کوونکي په لاس نه دی ورغلي دی وایي اوس هم پولیس ګرځي چې له برید سره د تړاو لرلو په تور څوک ونیسي
رئیس شورا ولایتی د غزنی د کور په طرف روان او سمسره نفر له لوري شهید شوی او ورورې زخمي او ډېر شدید هغه مرسته بریګای ته شدید زخمي ده او اوس فی الحال مشکی شفخانه کې ده
د برید مسولیت وسلوال طالبان منی زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولی وایي چې د ولایتي شورا پر رئیس برید د دوی ملګرو کړی او بیرته روغ رمټ له ښاره وتلې دي سمو د وړاندې په غزنی ښار کې د غزنی د سرنوالی رئیس سهرګل هم په یو وسلوال برید کې ووژل شو او څو ورځې وړاندې بیا په همدغه ښار کې د غزنی په پخواني والی فیضان الله فیضان هم ورته برید شوی و غزنی د هیواد په کچه دا مهال تر ټولو ناامنه ولایت بلل کیږي داسې ورځې به ډېرې کمې راځي چې آن د دغه ولایت په مرکز کې به وسلوال برید چاودنی او یا نښتې نه کیږي
دا مشال ریډیو دا
هلتا د خیبر پختونخوا صوبې پولیس د پښتنو د سندرغاړي غزاله جاوید په وجنه کې تورن د دې پخوانی خاون جانگیر وای چې نیولې ده د پیښور د پولیسو مشر آصف اقبال مشال ریډیو ته ویلي چې نوموړی یې تیر ماښام نیولې ده او نن به یې عدالت ته حاضروي غلام غوث یې په اړه دا رپورټ را لېږلی
ځوانه هنرمند پښتنه سندرغاړي غزاله جاوید د جون په 13مه نیټه په پیښور دبګری کې سره د خپل پلار جاوید وژل شوی و او د پیښور د خاروالۍ د پولیسو مشر ایس پی سی ټی آصف اقبال د یو خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د غزاله جاوید او د هغه د پلار په وژنه کې تورن ملک جانگیر دی نیولې ده
جوابدار ملزم جہانگیر شو
د ایس پی سی ٹی آصف اقبال په وینا د غزاله جاوید او د هغه د پلار د وژنې په لړ کې د هغه مور په شاقبول تانی کې د پلټنو په لومړنی راپور یا ایف آئی آر کې د غزاله جاوید په پخوانی خاوند ملک جانگیر او د هغه په دوه نورو ملګرو په دې پیښه کې د ککړتیا تورونه لګولي وو خو بلې خواته ملک جانگیر دا تورونه رد کړي دي خو ایس پی سی ټی آصف اقبال مشال ریډیو ته وویل چې دوی به نن ملک جانگیر عدالت ته وړاندې کوي او د عدالت نه به د ملک جانگیر په حراست کې د ساتلو قانوني اجازه اخلي او بیا به په دې لړ کې نوري پلټنی کوي
صحیح انویسٹیگیشن جو کیس چلان کی کورٹ کی نو کسٹڈی والی دو نا کورٹ نا قانونی طور باندھے عدالت میں پیش کو نو آگے نہ پس کسٹڈی ملاوی گی پولیس کا ریمانڈ ریمانڈ نہ پس آگے تفتیش پیش
په پښتونخوا کې د فن او هنر سره تړلې خلک په خصوصي توګه پښتني هنرمندانی د ټولنیزو او یو شمیر نورو غوښونو سره مخ دي او د دین وړاندې د سواد یو بل پښتنه هنرمنده شبانه د وسلوالو لخوا وجل شوی و خو د پښتنو هنرمندانو په وینا تر دې دمه په دې لړ کې یو کس ته هم حکومت څه قسمه سزا نه ده ورکړې. په دې لړ کې هنرمند او سندرغاړي سردار یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې تر څو پښتانه هنرمندان او فنکاران یو موټی شوي نه وي، نو داسې پیښې به رامنځته کیږي او نه به د داسې قسمه پیښو پلټنې سرته رسي.
روزو د دغه مرحله نه بیرې ما په ما باندې بلا بلا کیسې راغلي، بلا خلک را سره لګېدلي، بلا خلک سوکړه مې مړ دي، څو ځمې دي زما تر نن تاریخه پورې چاته پوسټ نه کړې. او بل دا خبر ده چې فرض کړه غزا نه یاري په باره کې غوړې په هغه باندې نظر واچو، نو د دې نه مخکې نور هم داسې پیښې راغلي دي او بس لارې ختمې شوې چا یې تپوس نه کړو. دا چې غزا نه جاوید کیسه راغله دا به هم داسې څو وخت یې بیا به هغې نه پس په دا به هم ختم شي. دا مونږ پکې بیا دا مونږ خلک پښتون ته میسج ورکوو، نو په کار ده چې زمونږ سره اتفاق وایي که نه، د دې خلکو خو نه څه ټولنه شته، نه څه د یو بل سره مغه شته.
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیر
د دې اعلان وړاندې مو د غلام غوث رپورټ کې اوریدل چې د پیښور پولیسو ویلي د غزاله جاوید په وجنه کې تورن ملزم یې نیولی دی او اوس ورزو کراچۍ ته. په سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند غړي وایي په دې وروستیو کې پرې بریدونه ډیر شوي دي. د دوی په وینا د هدفي وجنو له وجې فعالیتونه ځنډېدلي دي. هلته څېړونکي دا نظر لري چې د دې بریدونو د زیاتېدلو وجه کېدای شي چې راتلونکي انتخابات او ورته د عوامي نېشنل ګوند تیاریانې ګډوډول وي. ظفر کریمی یې په اړه دا رپورت لري.
د عوامي نېشنل ګوند سند څنګه چارواکي وایي په دې وروستیو کې د دوی د ګوند په مشرانو او کارکونانو د کراچۍ ښار په ځینو برخو کې حمله زیاتې شوې دي چې له امله یې د یاد ګوند یو شمېر غړي او مشران وجل شوې دي. د دې ترڅنګ یاد ګوند د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې خپل سیمه ییز دفترونه تړلي او ګوندي هلې ځلې یې ځنډولې دي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مرستیال مشر بشیر جان په دې حقله وایي
نصیب مرگرے ملنگ فضل کریم مرگرے نازم آباد دو نمبر معاملات سیدھا خبر ہے
د بشیرجان په خبره د دوی د ګوند غړو او مشرانو ته تر ټولو زیات ګواښونه د ښار د پیرآباد تاڼې په سیمه کې رامخېته وو، خو د نهې په ورځ د ښار په مغربي برخه کې ماړي ټاون کې د دوی په دفتر وسلوالو په رڼا ورځ د لاسي بم حمله وکړه او ډزې یې هم پرې وکړې. په دغې حمله کې که څه هم چاته مرګ جوبلوانه وخته، خو د یاد ګوند په غړو کې ورده مخه موجوده ویره یې لا پسې زیاته کړې ده. که څه هم بشیرجان په دغو حملو کې د ککړتیا په توګه د کومې ځانګړې ډلې له نوم اخیستو ډډه کوي، خو د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان مشال رډیو ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت د دوی په ضد عملیات کړي دي او دوی د هغې په بدل کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او مشران د کراچۍ په ګډون د پاکستان په هر برخه کې پنخه کوي او دا لړۍ به جاري ساتي. د کراچۍ پولیس چارواکي هم دا مني چې د ښار په ځینو سیمو او په ځانګړې توګه د منګوپیر او پیرآباد په علاقو کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو خوځښتونه زیات شوي دي. د سی ای ډي پولیسو ایس پی مزر مشواڼې په دې حق لوایي خلیکون کې او خبریال زیو رحمان وای په کراچۍ کې اوس طالبانو خپل تګلارې بدله کړې ده او اوس هغوی د قلنګ اخیستنې ترڅنګ خپل هدف هم په اسانه پنخه کولی شي.
خلو مخکې په کراچۍ کې یو دوی مخکې به صرف ځان نه کندرا غونډه ولا علاج به کول او پټګل به اوس چې په سواد کې دننه یا په خور کې دننه یو اومین چې پټې کړي تل یا د حکومتي امر د اسکل به ګران کار دینو په کراچۍ کې ډېر سړی آرام سره وځل شي. د مخکې نه یو نسانی بنیادونه باندې د پښتنو یا د ماجر کم مس کې کم د نمون مس کې کم د هر روان دی نا فایده چې دوی انده فرق مکوي.
د زیو رحمان په خبره که دغه حمله دوام ولري، نو دا به په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند سرګرمیانو ته سخت زیان واړوي او دغه ګوند چې په کراچۍ کې په ډېره چټکتیا سره مخ په وړاندې روان دی، په راتلونکي ټاکنیز کمپاین به یې هم منفي اغېزې پرېوځي. ظفر کریمي مشال ریڈیو کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
که څه هم په هیواد کې وخت په وخت د نوو صوبو جوړولو خبرې رامنځته کیږي او د لړکی حکومت د نوو صوبو جوړولو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړي، خو قبایلی ولس کله کوي چې دوی تر هر چا ډیر نوې صوبې ته اړتیا لري او د دوی مسله د کمیشن ته نه ده سپارل شوې. په دې حق له نور تفصیل درته زموږ خبريال غلام غوث وړاندې کوي.
په پاکستان کې د نوې صوبو د جوړولو خبرونه یو ځل بیا راګرم شوې دي او د صدر ویان سېنټر پرهت الله بابر د نوې صوبو د جوړولو د کمیشن مشر ټاکل شوې دي، خو قبایلی ولسوایي چې د نوې صوبو د جوړولو په خبرو اترو کې په کار و چې دوی قبایلی سیمې ته هم پاملرنه کړې وي. په دې لړ کې د متحده قبایل ګوند مشر حبیب ملک اورگزی مشال ریڈیو ته ویل،
نو زه دا وایم چې قبایل پکې څوک یادې نه چې دا کم فنډینګ راځي نن نورو لسنو ته ورځي کروڑاو روپۍ راځي د دې حساب کتاب نشته. نو زه دا وایم چې دا کسوبه شي نو مونږ ډېر زر ترقی وکړو. نن مونږ نور ملک نه 50 کالو نه هم زیاته وروسته پاتې شو یو. مونږ سره ډیولپمنټل کارونه نشته، مونږ سره چې کوم د تعلیمي نظام نشته، او یا اتیا لکو خلکو دپاره یو کریډیټ کالج دی.
او د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې فاټا لایرز فورم پخوانی مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل چې د نوې صوبو په لړ کې تر ټولو زیات حق د قبایلی سیمې دولت دی.
گلگت بلتستان تا یو د صوبه حیثیت ورکړ کېدای شي، نو ولې قبایلو ته د انډیپندنت صوبایي حیثیت ورکړ.
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک نه مې چې کله د قبایلي سیمې دولس د دې ګیلو په اړه پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو د ستونزو په اړه دوی هر ځای کې اواز پورته کړی دی، او که قبایل ځان له صوبه غواړي یا د خیبر پښتونخوا سره شاملېدل غواړي نو دا فیصله به د قبایلي ولس په مرزي کولای شي.
یعنی خیبر و پیخور چا بل کری دی، یا باجوڑ و دیر چا بل کری دی، یا بنو میرانشاہ چا بل کری دی، یا ٹانک وانا چا بل کری دی، کرخی چی مونک رکا گلی دی، دس مونک خوشحالی خودی رکا گلی، و دیتی خودنا رکا گلی چی زمون خیگڑی دی پارے رکا گلی وی، دا پی زمون دی کمزوری ہونا دی پارا دی پختانو دی کمزوری کول دی پارا رکا گلی وی، زمون خیشتای چی زمون چی کرخی نی، او البته هغه کې کسر ته موږ سر دی شاملو فیصله کوي، نو دا به هم د دې پورا غټي په نظر کې شو او دوی څه سوي هغه څه وکړو، او که بیا موږ سر نه شاملې کیو نو هم بل کېږي بل څه جوړوي هم دا د دوی خوښه ده. بل موږ به تاسو ته څه کوي د څه شي په دې باندې مسلط کول نه غواړو.
دا یادونه ورلا چې سمو د وړاندې صوبایي سملې د یو قرارداد د لاري د مرکزی حکومت نه د قبایلی سیمو د حقونو غوښتنه کړې وه، او په هغه قرارداد کې د مرکز نه د غوښتنه هم شوې وه چې قبایلی ولسته دي د خیبر پښتونخوا په سملې کې د نمائندګۍ حق ورکړي شي. خو د پښتونخوا د سملې په دغه قرارداد له مرکزی حکومت تر دې دمه سګامونه نه دي پورته کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
قبایلی سیمې که یوې خواته ښکلي غرونه، ځنګلونه او سیندونه لري، نو بلې خواته پکې یو شمیر تاریخي سیمې هم شته. دغه راز یو غر چې د تخت سلیمان په نوم یادیږي د درازنده په نیمه قبایلی سیمه کې دی. د تخت سلیمان په اړه نور معلومات درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
تخت سلیمان د نیمه قبایلی سیمې درازنده لوړ دنګ غار دی چې د کوم سره ډېر روایتونه وابسته، او دا د سمندر د مخ نه 1.5 فوټه اوچت دی. دا غر د سیلانیانو دپاره تفریحګاه ګرځولو په غرض حکومت لس کاله مخکې د 8 کروڑ کلدارو یو پراجیکټ منظور کړی و چې کوم د اوله مرحلې د تکمیل نه د وروسته نیمګړی پاتې شو. که دا پراجیکټ سرته ورسیږي د سیمې په اوسېدو ان کی بایسا اثرات پریوزی یونس خان شرانای ویایی
سکم حکومت منظور کړی د تخت سلیمان روډ پروجیکټ هغه باندې 300 کیلومتر پورې کار وسو. کچیر دا کار سر ته رسیدلې و د علاقې د خلکو تقدیر خو به خود بدل سوی. خود د مشتر نږدې ډیر اسماعیل خان میاوالی جنوبی پنجاب نور د دوه خلکو د پاره به بهترینه د سال ذریعہ جوړه سه.
ملک خوبان زیا توی چ په تخت سلیمان شه د غریز په سر نسل مرخور هشتا دای خود ښکارځنو د لاسا د دې نسل اوس په کمې دو دای
په کوی سلیمان باندې د مرخور ډیر ملاوي د مخته وخت کې. نو نن سبا چې کم دی د وزلو په وجه باندې د ښکارځنو د ډیر کمای کړی دی. مهرباني ده وسی چې حکومت د دې غور وکي او د ښکارځن دوی بند کړي، د مرخور به خدای پاک بیا واپس ډیر کړي.
یونس خان شرنای او زلبیا د تخت سلیمان غریزه سلسله د قصه غرد زنغوزو د زنګلونو ذکر په دارنګ کوي.
په تخت سلیمان باندې کم د کیساغر د چلغوزی ځنګل دی دا د دنیا واحد ځنګل دی چې 200 مربع کیلومتر ځنګل د چلغوزی درخت لري او د دې ځنګل چې کم میوه راځي دا د دنیا دنیا منډو ته روانه ده د دې ځای سپلای کار
مرشال ریڈیو پدا اوالے سرا دنیمے قبائلی سیمے درازیندہ مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ احمد خان وزیر ہاں وجا غوان اغوی وویل چھ سرکار دے تخت سلیمان غر پراجیکٹ پریر شای نہ دائی دا با خاما خاص سر تا رسی جی
تخت سلیمان چھ کم پراجیکٹ دائی چھ تخت سلیمان تاوے روڈ جوڑی جی او داوے یواد تا پری گا جوڑی جی دا تر کڑا شوی نہ دائی ادھگ یو پیس چھ دائی آ مکمل شوی دائی او پر در مزید چھ دا نیرا مکمل شی
احمد خان وزیر دا ومان اللہ چوکی دے تخت سلیمان مرخور پا نایاب نسل ششمری جی مشبا دے دے نایاب مرخور دے جغورن پا غرز دے سیمے دے قومی مشرانو سرا جرگے مراکی کہو
دا غا مرخور پا دا لکا کے تا چھ دے تا سلیمانی مرخور یای دغه پا برا چه داغا مزید سے نقصان تور نسوی میر دے قومی مشرون پہ امداد سراب دے دگے پزاد کی چه دگے دا نسل ختم نشی
دے دراز اندہ کبالیانو دا ہم وویل چکا سرکار دے ترکی او خوشالی پا اوالی سرا پسیمک شی رشتیا بدلون غاری بیا دے دے تخت سلیمان غر امیت تا مخور واراوی
په خیبر پختونخوا صوبه کې د بجلی د ویش ادارې پیسکو د افغان کډوالو د 200 کیمپونو نه بجلی کټ کړی ده. چارواکي وایي چې افغان کډوالو دوی ته بلونه نه دي ورکړي، خو بلخوا افغان کډوال بیا وایي چې دوی بلونه په وخت جمع کړي دي، دا ورسره زیاتې کیږي. په دې حقله تفصیل اورو د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور او گیر چاپیرا سیمو کې موجود افغان کډوالو کیمپونو ته بجلی کټ کړل شوې ده. ولې دغه کیمپونو کې میشته افغان کډوال وایي ګرمي سیوا شوې ده، نو دوی نه بجلی کټ کړل شوې ده باوجود د دې چې دوی خپل بلونه په وخت اخیر کړی دي. بلخوا د پیسکو یا پېښور الیکټریک سپلای کارپوریشن ویان شوکت افضل مشال لیډو ته وویل چې دغه کیمپونو پسې په کروڑو روپو د بجلی د بلونو واجبات دي، دوی هغه نه داخل کړي نو ځکه د دوی نه بجلی کټ کړل شوې ده. په دغه کیمپونو کې میشته افغان کډوال وایي چې دوی خپل بلونه په وخت ټیکداران ته ورکړ دي، حواله هغوی پیسکو ته دغه پیسې نه دي ورکړې. په دې لړ کې د خزانه افغان کیمپ کې موجود یو کډوال غلام سخی مشال لیډو ته صدا رنگوایي
هر افغان چې په کیمپ کې اوسېږي هغه خپل بل ادا کړی دی، هغه وخت سره هغه خپل مرګوته کم د بجلی ټیکدار چې دی هغه خپل بل ټیکدار ته سپارلی دی. نو د کومو کیمپونو چې بجلی کټ شوې ده نو هغه په 2 لک روپۍ په ځای باندې 4 لک روپۍ حکومت رالېږلي دي. نو په دغه وجه باندې حکومت دغه کوي چې باندې زموږ بقایا ده او کوم چې ګټرې جوړې ته لګېدلي دي هغې باندې هغه
ولی پتا کیمپونو کے مشتہ کڑوال وائی چیو خواہ کا گرمی سیوا شوی دا نبل خواہ دوی سر پا کیمپونو کے زنانا معشومان ناروغ او معذور خلق تی او هغوی ته د بجلی د نشوالي له وجې سخت ستونزې لري. هم د دغه کیمپ یو بل کډوال محمد اصغر مشال لیډو ته د دغه ستونزو په خلا صدارنګ وایي
لکه په کیمپ کې مزدور کسان دي او د ماشومان د مزدور بوډاګان چې هغوی ته د دې خبرې ډېر زیات مشکل دی ځکه چې بجلی نه وي. په هغه کې ماشومان او تکلیف یو مریضان د هغوی مرض او د هغوی تکلیف نور هم سوا کېږي. خپل سر متبادل دغه نشته دی خو په خط راوځو او بس د کورو مخې ته ناست دي خصوصا تم ځانونه ځای په ځای کړي وخت ناست
هم پدې لړ کې چې کلم د پیسکو ویان شوکت افضل نه پوښتنه وکړه نو د هغوی وینا وه چې د دوی کار دغه کیمپونو ته بجلی ورکول او د بلونو په مت کې د دوی نه پیسې اخیستل دي او دغه کیمپونو ته په کروڑو روپۍ واجبات پاتې دي. نو تر څو چې دوی دغه پیسې نه وي جمع کړې نو دوی ته به بجلی نه بحالیږي. دوی زیاتوي کډوال وایي چې گیر چاپیرا 200 کیمپونو ته دا وخت بجلی کټ کړی شوی ده او دوی غوښتنه کوي چې د بلونو ورکولو نظام دی د ټیکدارانو نه واخیستې شي او افغان کمشنریت ته دی ورکړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. وخت ماسپخین 3:30 بجې شوې. ګولیا سترته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کوټه کې نامعلومه وسلوالو د یو اډیشنل سیشن جج په شمول درې کسان په ډزو وژل دي. په افغانستان کې دوه بیلابیلو پیښو کې د 15 د استرالیا عسکر وژل شوي. د پیښور پولیس وايي د پښتو ژبې هنرمند غزاله جاوید د وژنې په تور یې د هغې خاوند جانګیر خان نیولی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل له خپلې دندې ګوښه کړې. د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وايي د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژل دي. د ایران پلازمینه تهران کې د غیر وابسته هیوادونو تنظیم سرمشریزه پیل شوي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د ایراني مشرانو هغه سرګندونی قهرجنې بللي چې د يهودانو له نسل کوشي او د اسرائيل وجود له حق انکار کوي. او د مصر ولسمشر محمد مورسی شام یو جابر رژیم په توګه غندلې دي.
دا وګلیاس چې تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل. او اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام پښتانه په نړۍ کې. د نن ورځې په پروګرام کې مو زمنګ همکار احمد شاه اعظمي خبروي چې هندوستان ته پښتانه څنګه تللی دي.
پښتانه په نړۍ کې ګران اوریدونکو د اونیس پروګرام پښتانه په نړۍ کې د وی بلی کړي سره موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د اونیسو پروګرامونو د لړۍ په دې کړي کې به تاسو هندستان ته د پښتنو د کډوالۍ او هلته د دوی د ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړي. پښتنو څه باندې 15,000 کاله وړاندې د افغانستان د بلخ په شاوخوا سیمو کې استوګن خپل کړ او اریایي مدنیت یې جوړ کړی. خو د وخت په تیرېدو سره پښتنو د نړۍ بیلابیلو سیمو ته کډې وکړې چې یو سیمه یې هندوستان یادیږي. سلګونه او لسګونه کاله وړاندې هندوستان د لوی افغانستان سره جوخته سیمه وه چې د تاریخ پوهانو د وینا له مخې په لومړي سر کې همدغه سیمه ته ګڼ شمېر پښتنو کډوالي کړې او هلته میشت شوي دي. هندوستان ته د پښتنو د کډوالۍ بیلابیل لاملونه یاد سوي چې د ذکر وړ تجارت، فتوحات، د څارو د څړ لپاره مځکه او بهرنی يرغلونه دي. په لندن کې میشت خبریاله او لیکواله صفیه حلیم چې د هند د پښتنو په اړه کتاب هم لیکلی وای چې هر مشر چې به پر هندوستان برید کوي نو د لشکر لویه برخه به پښتانه و چې وروسته بیا دغه پښتنو خپل نور خپلوان هم له ځان سره بوتلل او مځکې یې آباد کړلې.
هر یو کس چې به د هندوستان د فتح کولو لپاره تلو د هغې د فوج لویه برخه پښتنو او اکثره د دې په میړانه باچاهانو بدی تزمکی ورکړلې. لری پرتی سیمو کې بداسې زینونه پوره پوره کلی ورته جاگیر پتوګه ورکړې شول چې دې پکې خپل ژوند وکړې شي. کله چې بدا زه دی واغستو نو ظاهره د ژوند لپاره بدی بیا خپل شاته چې کم کسان پریفي او یا خپل تبر به پریفي او مور پلار به ورونه خويندې بو نو دی بهوی دا وختل. بیا موږ په تاریخ کې داسې بیلګې هم وینو چې یو کس مثلا خپل سیمه شوخوا کلو کې دا شی ډنډو رکړې دی چې څنګه وی خار آبادو مددي او بیلګه د شاه جهان پور خار دی چې هغه نوې آباد شوی خارو. یعنی د مغلو په وخت کې هغه یو جاگیر ورته ورکړی شوی او شاه جهان بادشاه هغه ته امر وکړي تاسو قبل شي چې نوې خار آباد کې پښتانه و دي بہادر خان او دریا خان دا نمونه. نو هغه بیا شاته خپل تبر چې په پښتونخوا کې او نوی زره کسانې بوتلل په یو مخه او هغه تکي آباد کړل په شاه جهان پور کې. نو شاه جهان پور کې بیا دی وای چې 250 مالتونه جوړ شول د دې پښتنو چې هر یو مالت کې به یو قام اوسېدو. نو تاسو فکر وکړئ چې په لسمه پیړۍ کې 9000 پښتانه په یو مخزي اتر پردیش کې په شاه جهان پور کې آبادیږي. نو دا د دې کډوالۍ یو ډېره لویه بیلګه ده.
یو شمیر تاریخ پوهان په دې نظر دی چې هندوستان ته د پښتنو د کډوالۍ یو لامل تجارت هم و. په نوې ډلی کې میشت د جواهرلال نهرو پوهنتون استاد ډاکټر خالق رشید وایي چې پښتنو د هند په نیمه وچه کې ګڼ شمیر تجارتي مرکزونه درلودل، خو د آبادۍ د کموالي له کبله د دوی ژبه او کلتور د اکثریت تر اغیز لاندې راغلي.
د دوی هغه ډېر مهم مرکزونه ملتان و، د پښتنو مرکز و، پېښور و، یا مثلا سند و، او لږ بچ بیا وړاندې ولاړ سرهند و، دلای و، د دلی څخه وروسته کانپور و، د کانپور څخه وروسته روهیلکند و، روهیلکند نه به بیا بهار ته تللې، بهار نه به همداسې بنګال ته داخلېدل. دغو ټولو مرکزونو کې دا ډېر مهم مرکزونه چې په تجارتي لحاظ باندې مهم و، په دغو ټولو کې د پښتنو انده ډېره مهمه وه. د پښتنو رول، د پښتنو تجارانو، د دوی تجارتي کښتۍ وې، د دوی تجارتي کارخانې وې، د دوی تجارتي کاروانونه وو چې دغه اموال به د یو ځای څخه بل ځای ته وړل. په دغه لحاظ باندې دغه تجارتي هلې ځلې چې پښتنو په دغه هند په نیمه وچه کې درلودې، دغه د دې سبب شو چې بالاخره د یو سیاسي قوت، د یو اداري قوت په حیث باندې په هند کې رامنځته شو، قدرت یې ترلاسه کړ. دغه عوامل وو چې پښتانه یې په هند کې ځای پر ځای کړل. دوی دلته ډېر مهم مرکزونه جوړ کړل، دوی دلته نوابۍ جوړې کړې، دوی دلته د قومونو په حساب ځای په ځای شول، دوی دلته بالاخره د سمتونو په حساب باندې او د خپلو سیاسي هڅو ګرایشونو په حساب باندې دوی ځای ته ځای شول. اوس یو پی ده مثلا، پنجاب دی، مثلا منځنۍ هندوستان دی، مدهیه پردیش، په دغه ټولو کې نن لږ تر لږه تر 5 میلیونه زیات پښتانه ژوند کوي. اما دا چې هندوستان د خوم حیثیت لري، هندوستان داسې یو هغه دی چې هر څوک ورته راغلي دي، په دې ځای کې خپل کلچر، خپل هر څه بایلولي، بلکې د دې سیمې اخیستي دي. پښتنو هم همدغه کار کړی دی او دوی هم د زمانې په تیریدو سره خپله ژبه، خپل فرهنګ د لاسه ورکړی دی او د دغه ځای سیمه ییز فرهنګ یې اخیستی دی.
تاریخ پوهان وایي چې د تجارت په ډګر کې پښتنو له ځان سره وچې میوې او هغه څاروي هندوستان ته وړل چې هلته یې ضرورت احساسې دی. صفی عالم وایي چې په هندوستان کې د پښتنو تر راتګ وړاندې اسونه نه و، همدغه پښتانه و چې په لومړي ځل یې د اسونو تجارت پیل کړی او په هند کې یې د اسونو استعمال ته وده ورکړه.
تر ټولو لوی شی چې هغه هند ته پښتنو ورسو هغه اسونه و. د هند په کلچر کې غوا او میخي دا مهمه دي. دې طرف نه د یخو سیمو نه، د سړو سیمو نه دې ځان سره اسونه یوړل او د اسونو کلچر چې دی هغه د آریانو سره شروع شو. نو پښتانه په دې بریالي شول چې هغوی کله چې د تجارت مالونه وړل نو څاروي به هم ځان سره وړل او په دې څارو کې آس ډېر مهم و.
تاریخ پوهان وایي چې سلګونه کلونه وړاندې په ګڼ شمېر کې خلک له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تلل او پولې یا سرحدونه نه و. ډاکټر خالق رشید وایي چې هند ته د پښتنو د کډوالۍ یو لامل د پولو نشټوالی او آزادانه تګ راتګ و.
تر ټولو مهم او ښه لامل یې دا دی چې پښتنو همیشه د هند نیمه وچه په سیاسي، تاریخي او په مذهبي لحاظ باندې هیڅکله پردی ملک نه دی بللی. دا یو جالب اصل دی د دغو خلکو په مقابل کې. یعنی دا تقریبا د نیمې پیړۍ یا د اویاو کلو خبره هم ده. ما په کلکته کې یو پښتون عارف یوسفی ولیده، هغه خپله په چپرکټ کې پروت و، ما سره خبرې کولې. ده وویل چې زه درې ور تر قندهار پورې پیاده تللی. موږ په قندهار کې وایي داسې فکر نه کوه چې موږ په کلکته کې نه یو، موږ په کلکته کې داسې احساس نه کوه چې موږ په قندهار کې نه یو. یعنی دا خبره په هغه وخت کې ده. له بده مرغه زموږ اوسني نسلونه داسې فکر کوي چې دا هر څه دا مرزونه، دا سرحدونه، دا پولې دغه د پخوا څخه همداسې جوړې شوې دي. ولې دغه پولې پخوا نه وې؟ پخوا دغه خلک همداسې حرکت یې کاوه تلل به.
که څه هم لسکونه او سلګونه کلونه وړاندې پښتنو هندوستان ته کډوالي کړې او هلته میشت سوي دي، خو دا چې هندوستان ته تر کډوالي وروسته پښتانه په کومو سیمو کې آباد سوي دي، په نوې ډلی کې د آل انډیا راډیو د پښتو څانګې مشر ممتاز ولی د دې پښتنې ځواب څه دا ډول راکوي.
سره پښتانه چې دی هغه د بوپال مدې پردیش، بوپال یو ښار دی، مرکز دی د مدې پردیش ایالت، په هغه کې دا پښتانه ډیر زیات آباد دي. داغینا برفیرا لولو خبر چې دی لکا بمبئی شو دا ڈیلے دے اور اتر پردیش حالت کے سنپور لکھنؤ اور لور زیون کے پختانہ آباد دیا ہوئی اخبل آغا شناخت دلاسه نه دی ورکړی لیکن او په ژبه باندې څرګنده کړی دا
که څه هم په هندوستان کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور د هندي ژبو او کلتور اغیز شوی خو بیا هم یو شمیر داسې کورنۍ سته چې تر اوسه پښتو ژبه وایي او پښتني کلتور یې پاللی دی. ممتاز ولی زیاتوی چې لسګونه کلونه وړاندې نیکونو هند ته هجرت کړی وو خو اوس هم دوی پښتو ژبه او کلتور نه دی هیر کړی.
زمونږ پهلوان چې وو زمان نیکه او پړ نیکه دا خلک چې وو دا خیبر پختونخوا کې یوه ولسوالي ده سوادی نومېږي په هغې کې یو کلی دی زیله نو دوی هلته نه 1975 څخه د مخه چې لا د هند او پاکستان ویش نه و شوی دلته اتر پردیش په ایالت کې یو ولسوالي ده سهارنپور هلته میشته شوی وو د هغې راهسې تر ننه اغوی زنه زمونږ خپلوان ال تعباد دي او پخپلو کې په پښتو ژبه خبرې کوو.
که څه هم په هند کې میشتو پښتنو د اوسنی افغانستان او پښتونخوا له بیلابیل سیمو څخه د هند پر لور هجرت کړي خو ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په 1928 کال کې د هندوستان د ویش پر مهال د بلوچستان له پښتني سیمو څخه هند ته تللي دي. د هند د راجستان ایالت په جیپور سیمه کې میشته پښتنه شلپی بترا کاکړ یو له هغو پښتنو څخه ده چې نکونه یې د بلوچستان له مختر بوري او کوټ څخه هجرت کړی وو. نوموړی وایي اوس هم په کور کې په پښتو ژبه خبرې کوي او غواړي چې په هند کې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
زه اوس کار کوم پښتو باندې کلچر باندې کار کوم مشکور کی تو کار کوي تو مجبور چې نوی جنریشن تی راځي هغه پښتو ژبه زده کوي اگر دپاره زه سکرپټ هم پیدا کوم کوشش هم کوم چې دلته یونیورسټي دی راجستان یونیورسټي یونیورسټي کی گائے کوم چې یو نوی کورس سٹارټ کړي نوی سیکشن سٹارټ کړي پښتو کا تو اگر سمجھ لے ډیر مدد ملاو کیږي یا به ٹیچر راځي سکرپټ هم اسره کړي یا سکوپ هم ډیر دی اوس به موږ سکوپ ښکارا کوو کې پښتو کا ډیر سکوپ دی تا پخپل ژبه ده تا زکوا مش کمیونٹی کی پنجہ سوا پشت سوا کورن دے اور گرد کور کی چی مشران دے گرد پشتو کی خبر کئی کان دے مش پرنگا چی مش جنریشن دے کیا اگر وہ صرف اور صرف ہندی اور انگلش کی گائے گئی چی پشتو مش ضرورت باندھی یوز کو چی کم اٹائی لزو اور اٹائی کی مجھ نہ گواڑو چی پل سرائے مجھ لپوئی جی بیا مجھ پشتو کی خبر کو لشکی لشکی اگر ہم مجھ دیر اگر دوبارہ مذاق جوڑو اور تکسی پر پشتو سوکم نہ اور سوکم نہ خبر گئی.
بلخوا بیا د شلپی مور جودا وای چې په کورنۍ کې مشران ټول په پښتو ژبه خبرې کوي خو ځوانان یې پښتو ویل کم کړی دي.
مور خپل مور پښتو غایګل او موږ پښتو کې خبرې کوله او سی اوس موږ الکان دي لکه دا شلپی دا عمر او سی الکان دي شلپی دا عمر غړد اگر ته هندی غایي پریوار مشران سیدھی دا گڑ پشتو جگہ اور داؤس نن سب الکان سیدھی دا گڑ ماندے کل گیر پشتو کوئی گرد دس گائے نہ گئی شلپی دا عمر اسی گڑھ بھی لگے اگر پشتو گڑ پوچھ
ہندوستان په بیلابیل سیمو کې په لکونه پښتانه میشته خو د تاریخ پوهانو په اند اکثریت ژبه او کلتور د اقلیت پر ژبه او کلتور اغیز کوي او همدا لامل دی چې اوس په هندوستان کې ګڼ شمیر پښتنو خپل ژبه هیره کړي او په هندي خبرې کوي. پښتانه په نړۍ کې اوسنۍ پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپاري ژوندۍ او ګړندۍ اوسه.
د مشال ریډیو خبرونه پښتانه په نړۍ کې مو اوریدل او په دغه پروګرام کې مونږ نو اوریدل چې هند ته پښتانه څنګه تللی دي. دغه د تاریخ اساپی وی چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کولې په موجوده دور کې هم د نړۍ هر هیواد ته او په خاص توګه پرمختللي هیوادونو ته پښتانه تللی دي، خو دا یو بدل انداز کې تللی دي. کډه شوي نه دي، هلته کې نور څه مجبوري نه ده، بلکې د اعلی زده کړو لپاره تللی دي. موږ تاسو وخت په وخت په روښانه مستقبل پروګرام کې د هغه پښتانه نو هم خبرو چې اغي سله پاره تليدي او الاز دکړې غوي په سړول تلکې. دغه پروګرامونو کې منګه د جاپان او د نیوزیلند او استرالیا او یورپ او امریکا او کینیډا په ګډون یو شمیر ملکونو تاسو ته ویلي. راتلونکو پروګرامونو کې به تاسو ته منګه د جنوبي کوریا په حواله باندې هم معلومات درکو چې ګڼ شمیر پښتانه طالب علمان التکې الاز دکړو لپاره تليدي. د نن ورځې د مستقبل روخانه مستقبل پروګرام او وخت را رسیدلې دی، او د نن ورځې پروخانه مستقبل کې درته وړاندې کوو د تعلیم ترڅنګ د هنرونو ګټې. نو درازه چې په شریکه دغه پروګرام ته ورشو. د ټول جهان هیوادونو او قانونو ته په کتو سره د حقیقت مخه ترازی چې تعلیم یو رڼا ده، او کڅوک به شک نه کوي نه هم کول غواړي تعلیم تر لاسه کول ورلا ډیر ضروری دي، ځکه چې په خاص توګه په نوي دور کې تعلیم نه بغیر ژوند تیرول حاصل هم ډیر ګران دي. د دې نه علاوه د عزت او سہولت ژوند تیرول لپاره د تعلیم ترڅنګ کسب او هنر هم ضروری دي. په دې حواله د مشال ریډیو سره ځنې کسانو خپل نظرونه داسې شریک کړي.
انا تقریبا خبر یې څه پدې وکړنه هم هغه قسم کو ضروري څه چې قسم دې نه ځان سبا او بار هله مو خلکو ته تعلیم نه وي او بیا چې قسم دې نه ځان بیا هو زندگی ته راول کا ګران دي. زه خیا جان خبره کده سنتنګ دروتنا یار اور ځان کار قسم خو نه سخت نه اسیو تعلیم مونږ د صغره تلکو کوي او تعلیم مونږ د کډ سکولونو انستانه کې دی را سره یا د مسالو سره بالکل مخامخ یو
پیزا درمان کور کار جلا دې انجری ته پر خو دې شي چې تعلیم یې څه دې بل کور لزین جلی د پاره شې خپلونه رځي
کسان
چې په وطن کې ژوند کوي د کار روزګار لپاره ګڼ شمیر پښتانه د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې میشت دي چې زیاتره یې په خلیجی ملکونو کې دي. د مشال ریډیو سره سوتنو خبرې کړي، راځي چې واورو د تعلیم کار او هنر په حق لا دوی سره نظر لري.
تما جنا نوند زدا والمرا تعلیم خبر کوم دا کسب د خشید او ته تعلیم کی تعلیم خو د کسب نام بیا مپزین کی د خشید پیسې تنخای نه خای او په سهلا سره دی.
خان محمد غم جن خبر کوم د سعودي عربستان هم سعودي عربستان کی دکان لرم د تعلیم نه غیر نه دکان کی گن کوم شای کی او ډیر ضرورت دی تعلیمی پر کار دی ډیر زیات.
زه د سعودي نه خبر کوم ریاض پاکستان کی شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. په وطن په کلی کې فتن لګی گد تعلیم څه قدر مې وسري سره کنا په چکل ته بهار لار شه تا ته پته ولګي.
احمد پردي سم موږ دلته راغلي غوړ شه د افغانستان ته بلاس حالت مو په درد وخوري.
دا خلک چې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي وایي تعلیم تر هر څه ډیر ښه دی، خو د هغې تر څنګه بیا چې کوم خلک څه هنر لري د هغوی ژوند هم په سهولت سره تیریږي. بل خوا ځینې خلک وایي چې که څوک ښه تعلیم یا ښه هنر لري هغوی ته د بهر تلو ضرورت هم نه پیښیږي. همدغه شان یو ځوان منصور خالد چې الیکټریشن دی، د ټلویژن او فرجونو د مرامت ماهر دی، وایي خپل وطن کې هم ډیر ښه وخت تیریږي.
دنیا کې عام خلک چې ګوري نو د خپل کاروبار نه تنگ دي، تکلیف یو تا او زه خپل ځاني خپل کاروبار نه ډیر زیات مطمئن یم او یاره امید لرم چې ان شاء الله زما پښتانه رونه که دې طرف ته ټیکنیکل مایند وی او دې طرف ته راتلل غواړي نو زه هم چې دا ډیره بهتره او ډیر د عزت کار دی. د کاروبار مالک او ورثه کنا تا باندې لکه سبوج نشته، تا باندې سپابندی نشته، که یو ورځ ډیوټی کې، که دوه ورځې کې، که لس ورځې کې، نو لکه دغه دغه د چې دغه پابندیانه پکې نشته. د آمدن په لحاظ باندې زه هم چې دا ډیرو کارونو نه خري خه کافی آمدن پکې شته، لکه هغه مهنت هغه عمر نه دی څومره چې تعالی آمدن راځي ډیر سم ملاویږي دی کې خه کافی فایده شته.
بلخوا عمرزاده الیکټریشن دی، د بجلی د موټرونو ماهر دی، خو زیاتره د بجلی لوی ترانسفارمر بڼي او مرامت کوي. نو موړی وای چې بنیادی تعلیم او هنر څوک په خطو غزدا کړی هیڅ ډول نوکری ته یې بیا ضرورت نشته. د خپل روزګار په حق لمشال ریډیو ته نو موړی داسې وای.
بالکل خدا قدر دی عزت روزگار دے خپل ته به کار دی کوم کې زمانی نو بس مندا کار کوي چې نه مني نه کی چې دا زور نشته چې دا دباو نشته د خپل مرضی مالک هغه چې زو چې دا اچھا کار کو لا بشي ته نو بس چې به زور دباو نشته او تعلیم کار سم نو ممکن زمونږ خو له اخی زوی به زمونږ وسه نه وس نشته یا خو تعلیم واجې ته نشو سوې نو زلمی کول ته دا بس درخواست ہے کہ بزل درخان پہ ہر ایک ہر قسم پنچی ضروری نہ چھ واجی خام خدے الیکٹریشن ہوگی دنیا نور روزگار نہیں دی سرا سونر پکار دے اگا پکار ہے جی دا ہوتا ہے انہاں سرا سرا تعلیم خام خا کم از کم میٹرک نہ مکھ ہو کم ٹائم نہیں پگا مشکل تعلیم مو کی سرا تعلیم یا اس ہنری دوا کار دے آسانی تے ہنر علی جی دی کلام سرا تعلیم مجھے تعلیم سرا نہیں نو بے ہنر نشی اڑا ولے اگا سن پورا کنا
دغه راز عمران خان هم یو الیکټریشن دی د باد پکو سټیبلایزر او د بجلی د نورو آلاتو مرامت کوي او ځنې آلات نوي هم جوړوي د خپل روزګار په حق لوي چې څوک په شوق او مهنت سره د الیکټریشن کار زده کی د عزت ترڅنګ پکې ښه ګټه ترلاسه کولی شي
زما خپل کم سوچ زم چې دغه کالج نه کم ستودنټ فارغ شونه ان شاء الله چې هغه به داسې هنرمند جوړیږي چې هغه په ارزې کې ځان خپل دکان هم کولای وخلی شي خپل ورکشاپ هم ځان کولای وخلی شي او لکه هغه نه به د دې معاشرې یو زبردست او یو ښه انسان چې کوم دی په یو ښه انسان کې هغه معاشرې ته راتلی شي چې څومره آبادي سوا کېږي دومره ورسره هر یو کار سوا کېږي الیکټریکل کار تراشي او د بجلی الیکټریکل کار تراشي نو الیکټریکل نن سبا هر یو څیز د بجلی دی موټر دې بیلای دې اوبر یې ستل شلو سہولت چې کوم نه کپڑے ګرم او سې کول شلو یا چې کوم دې غرض می دا چې د کوډ څومره استعمال شول نه راغون د بجلی دې زه هم چې اوسره یو پکې د موټرو کار زده کی دا شان پکې د سپلیزر کار زده کی دا شان پکې چې کوم نه په کو کار زده کی ریونت د دنیا قسمونه دي نو ان شاء الله چې بده کې لوی مخلوق دې کې پر صرف یو الیکټریکل کار کې
عمران خان زیاتوی اول یې په دکان کې د یو استاد نه دا هنر په عملی توګه زده کړی وو خو وروسته ورته معلومه شوه چې د الیکټریشن کورس ویلو نه بغیر ورته کار کول ډیر ګران وو او ځکه یې په یو ځایي شخصي ټیکنیکل کالج کې داخله کړې ده ابرار خان چې د ټیکنیکل په شوبه کې اعلی تعلیم کړي وایي د دې شوبې په ګټو خبر دی او غواړي د خپل سیمې بیروزګار ځوانانو ته هم هنر ورکړي چې دا راز هغوی په هیواد کې او د هیواد نه بهر ځان لپاره ښه روزګار لټول شي او د دې نیک مقصد تر سره کولو لپاره یې د خارونو نه لري په یو کلی کې ټیکنیکل کالج خلاص کړی دی چې په ډیرو لږو پیسو پکې ځوانان هنرونه زده کولای شي دا چې د دوی په کالج کې کوم کورسونه خودلی شي ابرار خان مشال ریډیو ته په دې حق لداسې ویل
اګه موږ ټیکنیکل ایجوکیشن ورکو سوال الیکټریکل او د سره موږ سره شارټ کورس دي مختلف قسم دي الیکټریشن هم دي موږ سره کوانټیټی سروي هم دا به موږ لاند سروي هم کو بیا ډی آی ټی کورس هم کو کمپیوټر باندې بیسیک کمپیوټر هم موږ ورکو اټو کې 2D ایڈوانس دي کې مختلف قسم پروګرام دي موږ علاقه بل کې عملی تور هم ډیره کمزور ده نو موږ سیمون ټیکنیکل ایجوکیشن ورکو په خطر کې سره او موږ افسټیکل ډیر زیات ورکو سی تھیوری تم تقریبا 30 اسمنت ورکو نو پریکټیکل تمنګا 2 اورز ورکو دې د فارا چې د زمنګ علاقه کې کوم دی خلک مونږ په دې الیکټریشن سایډ باندې مونږ ورسو او کم از کم چې په خپل د روزګار جوړ شي او خرچه برداشت کول شي
نو موږ وای نوې د ور د هر ماشينري او برقي آلې د مرامت لپاره سناسه تعلیم ضروری دی او بیا اول لګ کورس هم پکار وي یوازې عملی کار زده کول ډیره ګټه نه رسوي
چې اول په تھیوري مونږ لږه پڑھاو کو او د تھیوري سره سره مونږ د پریکټیکل دی ته کو نو ځوان کی یو شان ایکول روان دی دا بډه خو کامیابی طرف روان دی دا چې ډاری چې مونږ پریکټیکل تور کو نو بیا تا غا انټرویو ور کوي ټیسټ ور کوي نو هغه ته بیا دا غا چیز متعلق رای نه وي مونږ اول تھیوري ور کو تھیوري نه پز بیا تمنګا ډایګرام ساس کو د ډایګرام چې ساس کی نه ډایګرام ته ګوري او هغه چیز بالکل پریکټیکل یا په خپل لاس باندې ساس کی نو ډیر سټیسفاید شي مطمئن شي دا غا څنګه بالکل کلیئر
ابرار خان چې یو شخصي ټیکنیکل کالج چلوي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټیکنیکل ادارو نه فارغ شوی هنر لرونکي طالب علمانو ته د خپل روزګار روانولو لپاره مالی مرسته ورکړي شي چې دا راز هغوی په خپل خپو ودرېږي هو هنر او په خاص توګه الیکټریشن لپاره پکار دی چې یو تن اول کورس وکړي. په دې لړ کې مو د ګورنمنت ټیکنیکل ووکیشنل سنټر پیښور د الیکټریشن د کورس د استاد ایاز خان سره خبرې کړې او هغه نه مو پوښتلي په ووکیشنل او ټیکنیکل کالج کې څه فرق دی او دوی کوم زده کوونکو ته داخلي ورکوي. نوموړی وایي
ووکیشنل سنټر کې چې کوم نه ووکیشن دی کې موږ سکل ورکرز پیدا کوو چې کوم مطلب دی د میټرک نه او د میډل لیول دا کوم دا سبق چې چلیلې او چې کوم فردر نور تعلیمي دغه هغه مدد چې نشي کولی کنه یا موږ دوه قسمه خلک راځي. یو هغه سټوډنټان راځي چې د چا مخکې وس نه وي لکه هغه د نور تعلیم مطلب دی چې اخراجات نشي برداشت کولی. یو داسن کسان مو راځي یو داسې کسان مو راځي چې په نور فیلډونو کې مطلب دی هغه د وکیلې نشي فیټ کېدی مطلب چې یو قسم نه نور فردر ایجوکیشن هغه نشي کولی نو هغه بیا موږ دلته کې راځي دي لمونږ مدد ټیکنیکل ټریننګ ورکو.
ایاز خان وایي د دوی اداره د درزیتوب ترکانه پلامبر او د مصریتوب تر څنګه په یو شمیر نورو هنرونو کې کورسونه ورکوي. دا چې دغه کورسونه په څومره موده کې ترسره کیږي په دې پوښتنه نوموړي وویل
دلته کې یي مختلف مطلب د ټریننګونه چلیږي. دلته کې سب پروجیکټ کې مطلب د ټریننګونه چلیږي. سزنګ ریګولر سایت ته چلیږي. ریګولر ته کال ټریننګ دی او دو کالو ټریننګ دی. دا یو کال کورس یې د موږ د ایوننګ شبیلا کلاسز کیږي. دا کال ټریننګ کې موږ صرف دا مطلب دی چې ډومېسټک وایرینګ خو او مثلا چې ډومېسټک اپلاینسز څومره کې ریپیر اینڈ مینټیننس دی هغه څومره کېږي لکه واشنګ ماشین شو استری شو یوزر شو لکه څومره چې په کورونو کې کم یو سیزن استعمال دا غي مطلب ریپیر او مینټیننس کوم غبل ډومېسټک وایرینګ کې کوم دی دا ورته کال کې ورته دا خيو مدې سره وایرینګ مخيو دا د پکو دا مدې وایرینګ ورته هم خيو د دې کلاو د دې بندول.
نو موړه وای دوی د کال نه زیات کورسونه هم کوي
او د دو کال کورس کې چې کوم دی په مارنینګ کې چې دو کال کورس کې بیا دا دي چې موږ مدې ډومېسټک وایرینګ سره ډومېسټک امپلاینس سره موږ انډستریال وایرینګ هم خيو انډستری کې چې کوم یو وایرینګ کې مطلب دی چې استار ډیلټا شو 3 فیز وایرینګ شو لکه سمره چې دا کې یې نه علاوه موږ اې کې 3 فیز وایرینګ ار کې هم خيو او اې نه علاوه مطلب دی چې دا کدا چې واشنګ ماشین ګوره کولاو لاغي بندول داغي وایرینګ کول دا سمره چې دا موږ اې کې کو سپیشل مطلب چې سمره دا په 3 فیز کې دا نن سبا سی ان جی دا سمره پینل چې کوم نظام موږ ورته کو او دا ریورس فارورډ شو یا دا څه مختلف سرکټ چې سمره دی هغه موږ اې کې ایتره کو.
ایاز خان په دې کورسونو کې د داخلي اخیستلو لپاره د بنیادی شرطونو او فیس په حق لوي
فرست اف ال خدای چې د مدهغه د الکتریشن کې د داخلا خلې الکتریشن الکترونکس او سیول راسمن د لپاره دې درې ټریډونو کې هغه لپاره مینیمم کوالیفیکیشن چې کوم دی هغه میټرک دی او دې نورو ټریډو کې ماشینس کې شو اټو کې شو پلمبر کې شو ټیلرینګ کې شو دې کې میډل او لوور میډل باندې نه چې څومره خیر دی دایک تعلیمي څه دغه نه څه دوه نه چې کم اس کم میډل دې چې هغه یو شی لیکلی شي چې یا پای باندې کوي یا په لیکچر باندې کوي یا دا مته څه لیکای کاری چې هغه کولې شي دا بارم مطلب دې سرټیفیکیټ کومې څه کې کړی دا میټرک سرټیفیکیټ به د مثال د فایبر پوښتنه کې مختلف بیا دا کوټا سیستم کې کوم کوم باندې کوله پر څومره کوټې یې حساب سره موږ یې نشو ورکو دا یو کال د پاره د 1000 روپۍ کېږي ایک مدې دي کې 200 روپۍ د سکیورټي فیس هم بیا ورته موږ بیا واپس کوو کال تیر شي نه کې چې کله دې سرټیفیکیټ واخلي نه پس 200 روپۍ سکیورټي ورته واپس.
یو تن ک د الیکټریشن کورس وکړي د هغه د مستقبل لپاره د کار او روزګار سم امکانات دي په دې پښتنه ایاز خان وویل
تاسو څه خبره ده چې نن سبا د بیروزګاری د نړۍ څنګه کته ډیر هایر کوالیفیکیشن هم کې عمر ته د تجارت نه ملاويږي نو څنګه چې دا کوم د سالرګان نیمه سره چې په سټل شپ کې نیمه سره مدلې نورو کالجونو سره نورو کالجونو کې سبق کوي او په سټل شپ کې د نیمه سره په مختلف پیړیو کې داخلي لپاره به چیرې یو سکل ورک د لپاره اني ټایم مدلې د جاب هغه تاسو مسله پدې نشته چې مدې خپل هم یو روزګار روانول شي یو خپل دکان کولاول شي یو خپل چټرډستي کې کار کول شي لکه الیکټریشن نن سبا د هر کور ضرورت دی د هر یو سړي ضرورت دی د هر انډستري ضرورت دی د غشن کوم پلمبر دی د هر کور ضرورت دی د هر انډستري ضرورت دی لکه په ګلف کې ګور زمګړې شاګردان د تنو دوبۍ ته لاړ شي شارجي لاړ شي مدې سعودي ته لاړ شي ډیر لکه نن سبا مدې چټک میټ ایجوکیشن کې کوم دی
ګورم چې دا یو بیگ معاشري یو د حکومت طرفه ده په دا ډېر ضروري شی دی.
ایاز خان چې د ګورنمنت ټیکنیکل ووکیشنل سنټر پېښور د الیکټریشن د کورس استاد دی وایي په زیاتره کورسونو کې د اتم او لسم آرټس طالب علمان هم داخله اخیستی شي. د دې ترڅنګ په نورو کالجونو کې د سبق ترڅنګ دلته د دویم شفت په کورس کې هم داخله ورکولی شي. د نوموړي وینا ده چې د هڅې وخت ضایع کولو پر ځای یو تن کولی شي چې یو ښه ګټور هنر زده کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.